الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د دل جوئی یعنی د زړه د ساتنی فضیلتونه دعای عطار اے کریم ربا سوک چې دار رساله د زړونو د ساتنی فضیلتونه ولولی یا ووري هغه د مسلمانانو په زړونو کې خوشحالی داخلون کې جوړ کی او هغه سره د مور او پلار او خاندان به حساب وبخي آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف فضیلت دوانو جہان و مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چے چاچے پا ما باندے سل کرتا درود پاک ولستو اللہ پاک دا حاغ دا دوانو سترگو ترمینز اولی کی چے دا دا نفاق او دا دوزخ دا اورن ازاد دے او حاغ با دا قیامت پا ورز دا شہیدانو سرساتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د بډای ابی دیدار نصیب شو. یو ځل په مدینه منوره کې په کال 1415 هجری کې د حاضرۍ په وخت زما یعنی د امیر اهل سنت حضرت علامه مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دیا زیای دامت برکاتهم العالیه یو پیربایی خدای بخله حاجی اسماعیل ماته دا واقع بیان کړله چې دوه یا درې کاله مخکې تقریبا یو پنځه اتیا کلنه حاجنه د شنو جنگلو مخې ته د سلام عرض کولو دپاره حاضره وه او په خپلو ماتو ګوډو الفاظو کې صلات او سلام عرض کول شروع کړل. بل خوا یوې زنانه د کتاب نه ډېر په ښو الفاظو سره د صلات او د سلام نظرانې عرض کولې. دا چې ولیدل نو د هغه انپړې بوډۍ زړه خفه شو. هغې په دربار رسالت صلی الله علیه و آله وسلم کې عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما خو سبق نه دی ویلی چې په خو خو الفاظو سره سلام عرض کړی شم، زما د انپړې سلام به ستاسو چرته خوښیږي؟ بیا د هغې بوډۍ زړه راډک شو او د ډېرې جړا نه پس هغه بیا خاموشه شوه. د شپې چې کله اوده شوه نو بخت را بیدار شو. څه ګورې چې خوږ آقا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړی دی، شونډې مبارکې وخوځېدلې، د رحمت ګلونه پر رژېدو شول، الفاظ څه داسې ترتیب وخوړلو چې ته ولې مایوسه کېږي؟ واوره، موږ د ټولو نه ړومبی ستا سلام قبول کو. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، تاسو کتل چې د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو غلامانو د زړونو څومره خیال ساتي چې په یوه طریقه هم زما د غلام زړه مات نشي. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د عظمت نه قربان شم، مات زړونه د آغی په دربار کې قبول او هغی مات زړونه رغوی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح فرمائی دی چې سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق و یوا نندارہ. خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل غلامان خوشحال ساتل او چرې بیم د هغې زړونه نه ماتول، لکه څنګه چې حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کم چې تقریبا د لسو کالو پورې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کړی دی، فرمای زه د لسو کالو پورې په خدمت مبارک کې اوما، خو چرې هم زما آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نه دی فرمایلی چې دا کار تا ولې وکړو او دا کار دی ولی اونکو. سرور عزیز شان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر دی خبر ډیر خیال ساتلو چې د چا زړه مات نشي. آه، هغه څومره خراب او ناخوښه خلق دی کم چې بغیر د سوج نه د خلکو زړونه ماتی، چا ته په ترس کتلو سره، د چا په رټلو او چا ته په دیکو ورکولو د هغې زړونه ماتی. ځینې خلک په دې طریقه هم د نورو خلکو زړونه ماتی چې وروستو د راتلو باوجود په جومات کې پړومبي صف کې د مونځ کولو دپاره په وروستنو صفونو کې د خلکو د پاسه په اوړېدو او نور له پدیکو ورکولو باندې هلته د ځان رسولو کوشش کوي. پته نه لګېږي چې څومره خلکو له به یې زړونه ازار کړي وي، څومره له به یې دیکې ورکړي وي، څومره به یې معاذ الله په سنګل او پلته باندې وهلي وي، حالان کې د داسې کولو نه واضح توګه باندې من فرمایلی شوې ده. په حدیث پاک کې دي، څوک چې د جمعې په ورځ د خلکو په سټونو واورېدو هغه د دوزخ طرف ته پل جوړ کړو. د دې یوه معنی دا ده چې د باندې به په ختلو ختلو خلک دوزخ ته داخلي. لږ سوچ وکړئ چې که چېرې یو الغاو تلغا جوړه شي او په دغه ګڼه کې څوک راپریوځي او په هغه باندې خلک تیریږي، څوک د بوټانو والا، څوک د سپلو والا منډې وخي، او څوک لتا او څوک په سنگل باندې وخي، او هغه د خپو د لاندې راځي، داسې خو زما خیال ده چې د هغه نه به حلوا جوړه شي. دا څومره سخته معامله ده. لهذا د خلکو د زړونو ډېر خیال ساتل پکار دي. خوږو محترم مستمعینو، په نیک کارونو کولو د خلکو د زړه ازارۍ نه بچ کېدل ډېر ضروري دي. ډېرې نیکۍ داسې وي چې انسان سوچ کوي چې زه دا وکم، خو د هغه نیکو کولو لړ کې هغه د ډېرو خلکو زړونه ماتي او ځان ګناهګاری. شیطان په داسې انسان پسې خاندي، ځکه چې د نیکو په لړ کې د نورو زړونه ازارونکي بېوقوفه انسان ګڼي چې زه الله پاک خوشحالم، خو هغه الله پاک ناراضه کوي او په خپلو دواړو لاسونو باندې د ځان د پاره د دوزخ سکروټې راټولوي. دې باندې ځان په دې مثال سره پوه کړئ چې په نعتخانه کې حاضرېدل دا د ثواب کار دی. خو که څوک د شپې د 2 بجو پورې په نعتخانه کې شرکت کوي او په کور کې ته مور خفه وي او انتظار یې کوي چې پته نه لګېږي چې کله به زما زوی کور ته راځي، او بیا په دې فکر کې هغه پلارم خوب ته نه وي پرېښودلی حالانکه هغه ته سحر نوکری لم تلل دي. اوس که چېرې څوک په داسې قسمه نعتخانو کې شرکت کوي او دا ګڼي چې زه ډېر د اعلی درجې عبادت کوم، نو دا د هغه ډېره لویه خوشفهمي ده. داسې انسان به د مور او د پلار د زړه ازارولو په وجه باندې ګناهګار او د اور د عذاب حقدار وي. یاد ساتئ چې نعتخواني اگر که نیک کار دی، خو دا یو مستحب کار دی، خو د مور او پلار تابعداري فرض ده. فرض د مور او پلار تابعداري به د کوم وخته پورې کولی شي؟ ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، د مور او پلار تابعداري د هغه وخته پورې کول دي د سو پورې چې د معصیت یعنی د الله پاک او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه و آله و سلم د نافرمانی حکم ونه. که چېرې مور او پلار د مونږ کول نه منع کول کی، نو بیا به د دې خبره نه منل کیږي، ځکه چې د مونږ نه کولو په حالت کې به د الله پاک او د هغه د خوږ رسول نافرمانی کیږي. دغه شان که چېرې مور او پلار د شرعي اجازت نه بغیر په جماعت کې د جمع سره د مونځ کول نه منع کوي او په کور کې د مونځ کول ورته وي، نو په داسې حالت کې به هم د هغې خبره نه منل کیږي. ها که د منع کولو څه بله شرعي وجه وي، مثلا مور بیماره ده، د هغې د سنبالولو دپاره څوک نشته، نو په داسې حالت کې په کور کې د مونځ کولو اجازت شته. دا اصول په ذهن کې ساتئ چې هیڅ یو داسې نفلي کار نه دي کول پکار د کم د وجه نه چې د مور او پلار نافرمانتي. مثلا که مور او پلار د نفلي حج کول نه منع کړي، نو نشي تلی. که ځي نو ګناهګاری کی به، ځکه چې د مور او پلار تابعداري دا فرض ده. واګي د بل چا په لاسونو کې دي. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، مونږ ته په دې ځمکه باندې ډېر په احتیاط سره قدم ایښودل پکار دي. مونږ چې دې ځمکې ته رالو، نو لکه چې مونږ خپل ځان د ډېر لوی امتحان د پاره پیش کو. داسې نه ده چې اوس به زمونږ خوښه چلیږي او مونږ هیڅکله هم د خپلې خوښې مالکان نه یو، بلکې زمونږ واګي د بل چا په لاسونو کې دي. په دې باندې داسې ځان پوه کړئ چې که چېرې چا د ورځې د 8 ګنټو د پاره نوکری اختیار کړه، نو بیا د هغه واګي د 8 ګنټو د پاره د هغه د سیټ او د خان په لاسونو کې دي. هغه چې کوم طرف ته غواړي اړوي. که هغه خپل نوکر ته د پیسو شمیرلو حکم وکړي، نو هغه به دا کار کوي. که د چیر اوړلو ورته ووایي، نوکر ته به په خجي ویلو سره د چیر اوړلو دپاره للوي. یاد ساتئ چې انسان پابند دی، په هغه پورې واګي دي او د هغه واګي د بل چا په لاسونو کې دي. په خدای مې د قسم وي، کله چې هم واګي راغی، نو انسان به بالکل بې ځانه شي او راپرې بوځي. انسان خو ډېر څه غواړي چې دا مکمه او هغه مکمه، د لوی لوی کارنامو کولو د غټو غټو پلازو جوړولو زړه غواړي، خو هر یو انسان داسې نشي کولی، ځکه چې د هغه واګي د بل چا په لاسو کې. په دې دنیا کې څوک هم داسې نه غواړي چې هغه ناروغه یعنی بیمار شي، خو بیا هم بیمار شي. څوک هم دا نه غواړي چې د هغه په سر باندې درد راشي، خو بیا هم په سر باندې درد راځي، ځکه چې واګي د بل چا په لاسونو کې دي. وګورئ چې هسې خو انسان ډېر په هوا کې ګرځي، خو که په سر یې درد شي، نو د هغې علاج د هغه په لاسونو کې نه وي، او که تبې شي نو په کټ کې پروت وي، ځکه چې د هغه واګي د بل چا په لاسونو کې دي. څوک غواړي چې هغه دې بوډا شي؟ څوک هم نه غواړي. هر یو هم دا غواړي چې هغه دې بالکل ځوان وي، خو بوډاوالی ضرور راځي. او بیا چې کله بوډا کس د بوډاتوب نه خپل ځوانۍ ته ګوري نو ساړه سویلی کوي. بېشکه که د چا سره په اربونو کربونو روپیم وي نو هغه په پیسو باندې صرف دوایی اخیستی شي، شفا نه شي اخیست. دغه شان نه خو د پیسو په ذریعه باندې بوډاوالی ختمېدی شي، نه ځواني اخیستی کېدی شي. د اربونو کربونو روپو په ورکول هم د ځوانۍ یوه ورځ بلکې یوه ګنټه هم نه شي اخیستی کېدی. چې انسان دومره بې بسه دی نو بیا ولې نه چې د الله پاک په دربار کې سرټیټ کړي، د هغه د نافرمانۍ نه ځان وساتي، او همدغه شي د چا په لاسونو کې چې هر څه دي، او د قیامت په ورځ ټولو ته د هغه په دربار کې حاضرېدل دي. د زړه ساتنه عظیم شان سنت. خوږو محترم مستمعینو، تاسو د بیان په شروع کې د زړه د ساتنې په باره کې واورېدل چې د زړه ساتنه دومره اهمه ده چې خوږ اقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چرم د چا زړه نه دی آزار کړی، هغه انسان څومره بد دی کوم چې د خپل نفس په وجه برناکه د خلکو زړونه آزاروي. په چا پورې ټوکې کوي نو په چا پسې خندا کوي، په چا باندې د الفاظو ګزارونه کوي نو څوک یری ترخی یې، څوک په شک کې اچوي نو څوک په غلط خبر ورکولو سره یری. عرض دا چې په قسمه قسم طریقو سره زړونه آزاروي. د مسلمان د زړه ساتنه زمونږ د خوږ اقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عظیم شان سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د زړه ساتنې بشمیره عملی نمونه هغه پیش کړی دی، په کومو کې چې یوه دام ده چې کله به څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجلس ته حاضرېدلو نه هغې به د هغه د پاره ځای پرېښودو. او بعضې وخت به داسې هم وشول چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته به یې فرمایل چې د خپل ورور د پاره ځای پرېږدئ. د ځای پرېښودو اصلي حکمت څه دی؟ الله پاک او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله و سلم پرې ښه پوهېږي. البته یو حکمت دا په نظر راځي چې په داسې کولو سره به د راغلي مسلمان ورور د پاره ځای فراخه شي او هغه به په آرام سره کیناستی شي. د دې سره سره به په دې کې د مسلمان د زړه ساتنه هم ده. له غور کوي چې د کوم خوشقسمته د پاره به په خپل نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ځای پرېښودو نو د هغه زړه به څومره خوشحالېدو، باغ باغ بلکې د مدینې باغ به ترې جوړېدو، او هغه به سوچ کولو چې سرکار صلی الله علیه و آله و سلم مال دومره اهمیت راکو. وګوره چې د یو راتلونکي د پاره لږ شان ځای پرېښودل داسې نیکی ده په کومه چې هیڅ نه لګېږي. خو دلته دا سنت تقریبا چې ختم شوی دی، بلکې زموږ حالت خدا دی چې څوک په راتلو ووینو نو د دې ویرې نه نور پر لټ وغځو چې د هغه په کېناستو هسې نه چې ځای تنګ نه شي. داسې مونږ د ځای پرېښودو په ځای د هغه دپاره نور ځای تنګ کړو. حالانکه په حدیث پاک کې دي چې د مؤمن دپاره د نرمېدو ترغیب راکړی شوی. حدیث پاک کې د مؤمن دپاره د نرمېدو ترغیب هغه ورکړی شوی دی، خو مونږ نرمېږو نه بلکې نور هم سختېږو. د ځای پرېښودو فائدې اسلامي رونو به زه یعنی امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه بیا بیا لیدلی یم چې د فیضان سنت د درس په وخت چې کله مبلغ اعلان وکړي چې نږدې نږدې تشریف راوړی نو زه لږ شانته ورنږدې شم. د دې پورې که هغه درې کره ته اعلان وکړي نو الحمدلله زه درې کره ته ورنږدې شوی یم. د ورنږدې کېدو دوه فایدې دي، یو د مبلغ ډاډګیرنه، دویم ډېر اسلامي رونه چې ما په ځای پرېښودو وویني نو مستی کېږي او خوشحالېږي، نو داسې د ټولو زړونو ته خوشحالي داخلېږي. د دې به ماته انشاء الله الکریم هم ثواب ملاوي. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، کله چې د درس او د بیان نه مخکې مبلغ اعلان وکړي چې نږدې نږدې تشریف راوړئ نو لږ شانته کې مخکې وروخوځېږي، ولې چې د دې سره به د مبلغ سینه د خوشحالۍ نه مدینه جوړه شي او هغه به ګڼي چې خلک زما خبرې له اهمیت ورکوي. یاد ساتئ چې په دین اسلام کې د مسلمان زړه ته د خوشحالۍ داخلولو له ډېر اهمیت ورکړی شوی دی. د دې اندازه د دې خبرې نه لګولی کېدی شي چې که څوک د مال په ذریعه د خپل مسلمان ورور زړه نه شي خوشحالول نو هغه ته حکم ورکړی شوی دی چې پرون تندي او د ښه اخلاقو په ذریعه د هغه زړه خوشحاله. په حدیث پاک کې دي چې د مسلمان په مخ کې موسکی کېدل هم صدقه ده. په یو بل حدیث پاک کې فرمایل شوی دی چې تاسو د خپل مال په ذریعه خلک نشئ خوشحالولی، لهذا د روڼ تندي او د ښه اخلاقو په ذریعه هغوی خوشحاله ساتئ. د خوشحالۍ فرښته د مسلمان زړه ته د خوشحالۍ داخلولو به څه ویم. حضرت علامه جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه نقل کړی دی چې کله چې یو مسلمان د بل مسلمان زړه ته خوشحالي ورداخله کړي نو الله پاک د هغې نه یوه فرښته پیدا کړي. کما چې د الله پاک عبادت کوي او توحید بیانوي، او بیا چې کله هغه انسان مړ شي نو دا د خوشحالۍ پرښته د هغه قبر ته راشي او پوښتنه ترینه وکړي چې آیا ته ما پیژنې؟ انسان وایي تاسو څوک یې؟ د خوشحالۍ فرښته جواب ورکوي، زه د هغې خوشحالۍ شکل یم، صورت یم کومه چې تا پلانکي مومن ته ورعطا کړې وه. اوس به زه په وحشت یعنی د قبر په ویره کې تا ته آرام درسوم، تا ته به ستا حجت یعنی د نه منکر نکیر د سوالونو جوابونه ښیم، د قول ثابت یعنی د حق خبرې سره به تا ته ثابت قدمي در عطا کوم، د قیامت په ورځ به ستا خواله راځم او ستا شفاعت به کوم او په جنت کې به تا ته ستا مقام در خایم. خوږو محترم استادانو، تاسو وکتل چې د مسلمان زړه ته خوشحالي داخلول څومره د لوی اجر سبب دی. لهذا درس ته بیان کوونکی مبالغ هم ډېر خوش قسمته دی، ولې چې پته نه لګیږي هغه څومره د خوشحالۍ خبرې کوي او د مسلمانو زړونو ته خوشحالۍ داخلوي، څومره ثواب به ګټي او څومره د خوشحالۍ پرښتې به د هغه دپاره پیدا کولی کېږي. انفرادي کوشش کوونکی خو ډېر د کمال والا انسان دی چې هغه د خلکو سره په مسکا مسکا ملاویږي او د هغې زړونو ته خوشحالۍ داخلوي. یاد ساتئ چې کوم اسلامي روح د خلکو سره ښه سلوک کوونکی وي هغه وخت په وخت د خلکو د زړونو د ساتلو ذریعه جوړوي. د دې الټه څوک چې د خلکو سره په تریو تندي باندې خبرې کوي او ډېرو مسلمانانو ته توجه نه کوي هغه د ډېرو زیات ثوابونو نه محرومه پاتې کیږي. د قول ثابت مراد د حضرت علامه جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه په روایت کې وفرمایل شو چې د خوشحالۍ نه پیدا شوې پرښته چې کله قبر ته راشي نو وایي به چې زه به په قول ثابت سره تا ته ثابت قدمي در عطا کوم. یاد ساتئ چې د قول ثابت نه مراد حق خبره یعنی د ایمان کلمه ده، په کومو باندې چې ایمان والو ته د الله پاک په رحمت سره ثابت قدمي نصیب کیږي، لکه څنګه چې په دیارلسمه سپاره د سوره ابراهیم په ویشتم نمبر آیت کې ارشاد دی: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخره. مفهوم ته ترجمه کنز عرفان: الله ایمانداران په حق خبره باندې د دنیا په ژوند کې او په آخرت کې ثابت قدم سات. الحمدلله د مؤمن دا شان دی چې که هر قسمه مصیبت راشي نو هغه صبر کوي او که هر سوی د دین اسلام لمن نه پرېږدي د دې پورې چې د هغه ژوند ختم شي، بیا هغه د آخرت په منزلونو کې وړومبی منزل یعنی قبر ته ورسي، نو د الله پاک په فضل سره د منکر نکیر د سوالونو په وخت ثابت قدم اوسي یعنی صحیح جوابونه ورکوي، بیا د هغه د قبر پراخه کړی شي او په هغې کې د جنت هواګانې خوشبویانې راځي، د قبر نه تیاره لرې شي او هغه نور نور شي، د اسمان نه آواز راځي چې زما بنده رښتیا وویل. الله پاک دې مونږ ټول په قول ثابت باندې ثابت قدم وساتي. آمین. دی جاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم د زړه د ساتنې یو آسان شکل. اے د خوږ نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، زمونږ په ژوند کې د زړه د ساتنې ډېرې داسې موقع راځي په کومو کې چې هیڅ پیسې خرچ کول نه غواړي، هیڅ قسمه له محنت کول نه غواړي او نه پکې څه خواري او تکلیف وي. مثلا چا تاسو ته ویلي چې زه پلانکي ځای ته ځم، په پته باندې مې لږ پوهه کوي، بیا که تاسو په مسکا ورته پته وښودله یا د هغه سره دوه درې قدمه لاړئ او هغه ځای مو ورته وښودو، نو دا هم د مسلمان د زړه د ساتنې یو شکل او د ثواب کار دی. دغه شان څوک وزندار سامان اوچتول او په سر یا په اوږه باندې کېښودل غواړي نو او خو هغې کې ښودی نه شي نو اوچت یې کوي او د هغه په اوږه باندې کېږدئ، بلکې کېدی شي نو په خپلو اوږو باندې اوچت کوي او د هغې هغه ځای ته ورسوئ. کله دعوت اسلامي د دینی ماحول سره تړون درونکي اسلامي رونه داسې کوي نو د دې نه به ډېرې فائدې حاصلې شي. مثلا چې د چا بوج اوچتولی شي، د هغه د زړه نه به دعاګانې خېږي او هغه به خلکو ته وایي چې دعوت اسلامي واله ډېر ښه خلک دي، او بیا به هغوی ته خپله واقعیا بیانوي چې یو ځل ما وزندار سامان اوچتولو نو دعوت اسلامي واله زمانه زما وزندار سامان په خپلو اوږو واخیستو او زما د کوره پورې یوړو. ماشاءالله دعوت اسلامي واله ډېر زړه ساتونکي او غمخواري کوونکي خلک، داسې چې د چا وزن اوچت کړی شي کېدی شي چې د هغه د دعوت اسلامي دیني ماحول ته راشي او د دې وړې شان د زړه ساتنې په وجه د هغه نسلونه ټیک شي. د دې الټه که چېرې څوک د دعوت اسلامي د دیني ماحول سره تړون لرونکي یو اسلامي روح ته د سامان اوچتولو یا په سر یا په اوږه باندې د ایښودو خواست وکړي او هغه هغوی ته توجه ورنه کړي، نو کې دیشي چې داسې کول سره هغه بدګومان شي خپل بچو ته وي چې وګوره زویا دعوت اسلامي والا خواله مزه دا خلک نه دي یو ځل زما طبیعت خراب او ما سامان نشو چتولې نو ما یو دعوت اسلامي والا ته د مدد لپاره आवाज وکړ نه هغه زما هغه ځان نه غرض وکړ او قصدن داسې ظاهر کړ چې لکه هغه زما आवाज اورېدلې نه وي دا ډېر سخت او ظالمان خلک دي وغیرہ وغیرہ وګوري چې د لګي شان به احتیاطي په وجه مخامخ کس معاذ الله په بدګماني وغیرہ ډېر ګناهونو کې اخته کیږي شي د ماشومانو د زړه ساتنه هم کوي وګو محترم مستعمرونو د زړه د ساتنې معاملې صرف د لوی کسانو سره خاص نه بلکې د ماشومانو سره هم پکار ده او څومره چې کېدی شي د ټولو ماشومانو سره دی یو شان سلوک وکړی شي خو اکثر خلک په دې معاملې کې احتیاط نه کوي هغه داسې چې موږ د یو ماشوم سره ډېر محبت کوو او د بل سره کم کوو د کومې له وجې چې په ماشومانو کې د محرومۍ احساس پیدا کوي وګورئ چې په عامه توګه کشر بچی مور او پلار ته ډېر ګران دی مثلا که یو ماشوم د درې کالو دی او بل د دوه نیمو کالو دی نو کوم چې د دوه نیمو کالو دی د هغه سره به د مور او د پلار ډېره مینه کوي خو که مور او پلار صرف هغه ښکلی لوبوي او د لوبو سیزونه ورله راوړي نو د درې کالو ماشوم به په ظاهره باندې مور او پلار ته هیڅ نه وایي او په غیر محسوس انداز باندې به د هغه په زړه کې د مور او پلار دپاره نفرت پیدا کی بیا چې کله په بوډاوالي کې د مور او پلار هغه ته ضرورت وي نو هغه د دې خبرې اظهار هم کولی شي کیدای شي چې د هغه وخته پورې د دوه نیمو کالو واله بچی د دنیا نه رسخت شوی وي یا هغه د دې وجه نه باغی شوی وي چې کله دریم بچی پیدا شو نو مور او پلار هغه شاته غورځولی و او ټول پام یې دریم بچي ته ورکړی و بیا چې کله څلورم ماشوم پیدا شو نو مور او پلار دریم ماشوم هم هغه د هم څه پام نه ورکړی او ټول پام مې لرنه چې کوم دی هغه سره په هغه څلورم ماشوم ته کړی وه نو د داسې ټول ماشومان د مور او پلار نه بدګمانه کیږي او په بوډاوالي کې به دا ډېره ګرانه پرېوځي د مور او پلار نافرماني به کوي او خپل آخرت به خرابوي خو دا هر څه به څه موده مخکې د مور او پلار د شوې نادانۍ په وجه باندې کیږي یاد ساتئ چې ماشوم اگر که واړه په نظر راځي خو هغې څه نا څه شعور ضرور لري ځکه خو مور او پلار پیژني او د هغې خواله په منډه منډه باندې راځي که هغې شعور نه لرلو نو هغې به د مور او پلار خواله په منډه منډه باندې ولې راتلل او د نورو په رابللو به د هغې نه ولې وېرېدل که بالکل وړوکې او ناپوهه ماشوم د پلار نه علاوه بل څوک راواخلي نو هغه جاړي د پلار طرف ته ګوري او لاسونه خوځوي او په خپله تنکۍ ژبه باندې جاړي او د اوښکو په ژبه باندې فریاد کوي چې بابا جانه ما تاسو واخلئ معلومه شوه چې په ماشوم کې څه ناڅه پویه ضرور وي د کوم په ذریعه چې هغه د خپل مور او پلار رویه نوټ کوي خو د بېوسۍ د وجې هغه څه ویلی نه شي او نه چاته فریاد کولی شي خو کله چې هغه لوی شي نو د خپل مور او پلار د رویې په باره کې به نورو ته ضرور وایي زما یعنې د امیر اهل سنت سره د ملاقات په وخت باندې ډېر خلک د دې خبرې اظهار کوي چې زموږ په ماشومتوب کې نه د مور محبت نصیب شوی دی او نه د پلار دعوت اسلامي او عوامي تحریک دی او د دې تعلق د عام ولس سره دی ځکه مبلغین وخت په وخت باندې داسې قسمه خبرې اوري اگر که هر قسمه خلک د دعوت اسلامي د دینی ماحول سره تړون لري خو عام طور د معاشري ځپلي او په زړه داغلي خلک دې طرف ته ډېر راځي او خوشاله د فراخ رزق واله او مالداره او په عیش شت کې ژوند کوونکي ډېر کم خلک دعوت اسلامي ته راځي زیاتره غریبه طبقه د دعوت اسلامي د دینی ماحول طرف ته ډېر راځي اگر چې مالداره خلک هم د دعوت اسلامي د دینی ماحول سره تعلق لري او الحمدلله هغې ګیری پرېښودې دي پیښتې یې پرېښودې دي عمامه شریف یې په سره کړې ده او د سنتو نه په ډکو اجتماعاتو قافلو کې د سفر سلسله جاري ساتلې ده خو د غریبانو په مقابله کې د داسې قسمه خلکو شمېره ډېره کمه ده داسې وګڼئ چې که یو مالدار د دعوت اسلامي د دیني ماحول سره تړون لري نو د هغه په مقابله کې به 50 بلکې 15 او یا غریبانان کسان تړون لري نو داسې د مالدارو شمېره ډېره کمه ده د امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه د ماشومانو سره محبت دا حقیقت دی چې وړوکې ماشوم مور او پلار ته ډېر ګران دی او زړه غواړي چې د هغه سره محبت وکړی شي خو کله چې به ما یعنی امیر اهل سنت د خپلو بچو سره محبت کولو نو زما به هم دا کوشش و چې د ټولو سره محبت وکړم ځکه چې که ما د ټولو ماشومانو په موجودګۍ کې صرف د یو سره محبت کولی نو ممکنه وه چې د نورو ماشومانو په زړونو کې به زما سره محبت کمېدلی د یو نه د زیاتو ماشومانو سره د محبت طریقه دا ده چې مثلا که درې ماشومان دي او تاسو په هغې کې یو ښکلوئ نو بل سینې ته راجوخ کوئ او دریم را ونیسئ او لږ یې وخوځوئ که چېرې تاسو داسې د ماشومانو سره محبت کول زده کوئ نو انشاء الله الکریم یو ماشوم به هم چې لوی شي نو باغې کېږي به نو امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه فرمایي د دعوت اسلامي په شروع کې کله چې د قافلې اصطلاح نه وه او قافلې ته وفد ویلی کېدلو هغه وخت په زیاتره بیانونه ما په خپله باندې کول، اگر چې هغه وخت د مدني مقصد لپاره الفاظ خاص نه وو، خو زما په ذهن کې به عمده وو چې ماته د خپل ځان او د ټولې دنیا د خلقو د اصلاح کوشش کول دي. الحمدلله ما د شیطان او د نفس اماره خلاف جهاد جاری وساتلو، او په حدیث پاک کې دی چې المجاهد من جاهد نفسه، یعنی مجاهد هغه دی چا چې د خپل نفس سره جهاد وکړو. بهر حال د چټۍ نه یوه ورځ مخکې به ما یعنی امیر اهل سنت دا اعلان کولو چې سبا چټۍ ده، موږ به ماسپخیم په دې وخت کې د کور نه روانېږو، او په پلانکي جمعات کې به د مازیګر، په پلانکي جمعات کې به د ماښام، او په پلانکي جمعات کې به د ماسوتن بیان. الحمدلله زما په اعلان کولو باندې به اتیا لسکمه اصل بلکې سل اسلامي ورونه به هم را جمع کېدل، او بیا به مختلفو جمعاتونو ته تلل او د نیکۍ دعوت پرې ورکولو. د الله پاک فضل او کرم سره هغه وخت هم زما د مسلمانانو د زړه د ساتنې ذهن وو، د سنتو نه د ډکو بیانونو اورېدو د پاره به نوي نوي خلک راتلل، او زما په کوشش وو چې څوک یو ځل راغلو نو بس رالو، بیا هغه ته د دیني ماحول نه واپس نه دي تل پکار. د دې مقصد لاندې ما به ما د اسلامي ورونو نه د طبیعت پوښتنه کوله، او په لاره د تللو په وخت به ما خپل یو لاس د یو اسلامي ورور په اوږه باندې کېښودو، په دې بل لاس باندې به مې څوک د لاس نه رانیولو، او په دغه وخت کې به ما د دریم اسلامي ورور سره خبرې اترې شروع کړې. نو داسې الحمدلله زما هم د شروعنه د مسلمانانو د زړه د ساتنې ذهن دی. د زړه ساتنه یوازې په خبرو یا په غوښتنو نه کېږي، بلکې د څو پورې چې د دې کار دپاره خودي ختمه نه کړی شي، دې کار ته پوره توجه ونه کړي، او په عملي توګه د دې کار د پوره کولو کوشش ونه کړي، د هغه وخت پورې به دا کار نه کېږي. د چره موږ د مسلمانانو د زړونو ساتونکي جوړ شو، د انشاء الله الکریم زموږ دپاره به د ثواب جاریه انبارون جوړ شي. الحمدلله د دعوت اسلامي بشمیره مبلغین تیار شوی دي، او په ټوله دنیا کې د نیکۍ دعوت عام کوي. زما د الله پاک د رحمت نه امید دی چې د هغه په فضل او کرم سره په دې عظیم کار کې زما حصه هم شامل ده، ځکه چې الحمدلله ما هم ډیر انفرادي کوششونه کړي دي. مې تو تنها هی چلاتا جان به منزل، مگر ایک آتا گیا کاربا بند تھا گیا. د مسلمان د زړه ساتنه اے د خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان خپل دا ذهن جوړ کئ چې دا چا زړه نه دی ماتول، بس د ټولو خلکو د زړونو خیال ساتل. یاد ساتئ چې د سو پور شرعي مصلحت نه وي، د خلکو زړونه خوشالول پکار، او چرته چې شرعي مصلحت وي یعنی شریعت د زړه د نه ساتلو حکم وکي، نو التا د دې چا خاطر نه کولی شي. اکاش چې زموږ د مسلمانانو زړه ساتنه اکاش چې موږ د مسلمانانو د زړه ساتنه زده کړو، د هغوی زړونه ماتول رټل او بغیر د سوج هغې ته پترس نظر کتل دا بند کړو. یاد ساتئ چې چا ته پترس نظر کتل او د هغه زړه ازارول هم ګناه ده. خو نن سبا داسې پترس کتل دا ډیر کیږي، لکه چې پترس نظر کتل اړوسه مسله نه ده. اکاش چې موږ د مؤمنانو دپاره نرم او پراخه او پراختیا والا جوړ شو. کله چې زموږ محفل ته څوک راشي، نو موږ لږ شان وخوځیږو او د هغه دپاره د ناستې ځای پرېږدو، دغه شان چې چرته د تللو راتللو موقع میلو شي، نو د سفر په وخت په بس یا ټرین کې په خپل سیټ باندې په خوند د کېناستو په ځای نورو مسلمانانو ته د خپل ځای پرېښودون، د لږ وخت دپاره هغې هم کښېني او د څه وخت دپاره تاسو کښېني، تاسې په قربانۍ ورکولو د مسلمانانو زړونه خوشحالی دیش. د زړه د ساتنې مختلف شکلونه هغه محترم مستعمرنو کچرې لږ غور وکړل شي، نو په ډېرو طریقو د مسلمانانو زړه خوشحاله کېدی شي. مثلا کله چا له تحفه ورکړي چې دا هم د زړه د ساتنې ذریعه ده. دغه شان چا مسلمان مشوره وغوښتله، نو هغه له ښه مشوره ورکړی شي، په دې باندې هم به د هغه زړه خوشحاله شي. همداسې د رشوت وغیره ناجایز ذریعو نه په بچ کېدو سره یو مسلمان په نوکرۍ ولګولی شي، د داسې کولو سره به د هغه زړه خوشاله شي، او د هغه کور والا به هم په نوکرۍ د لګېدونکي دپاره دعاګانې کوم. همداسې په خپله خرچه په یو اسلامي رور باندې د سنتو زده کولو او خودلو قافلو کې سفر وکړی شي، په دې سره به هم د هغه زړه خوشحاله شي، او هغه چې څه د قافلې نه زده کړي واپس راشي، د هغې ثواب به د لیګونکي هم کېږي. ورسره ورسره که په قافله کې د سفر کولو په برکت هغه اسلامي رور د دعوت اسلامي د دینی ماحول سره تړون پیدا شو، نو بیا چې د هغه په ذریعه څومره د دین کارونه کیږي ان شاء الله کریم په قافله کې د لیګون کې به هم د هغه ثواب کیږي. د مکتبۃ المدینه کتابونه او رسالې هم په تحفه کې ورکړه کېدای شي. د دې هم ډېر برکتونه دي. یاد ساتئ چې د زړه د ساتنې دا طریقې په ظاهره ډېرې اسانې دي، خو په آخرت کې د دې ډېره زیاته فائده ده. د پاکستان نه بهر یو اسلامي رول ما یعنی امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه د مدني مذاکرې ډېرې کیسټې ورکړې. کله چې هغه پنځه واورېدلې نو وی فرمایل چې په دې کې خو ښې طبي نسخې، شرعي معلومات، تاریخي معلومات او د فقه د سوالونو جوابونه دي. تاسو دا کیسټې ما له مخکې ولې نه راکول؟ اوس به زه ټولې کیسټې اورم. د دې نه دا هم معلومه شوله چې تاسو په مدني مذاکره اورولو هم زړونه خوشحالولی شئ. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو زمونږ د دین بزرګانو رحمت الله علیهم با د خلکو زړونه څنګه ساتل، د دې انداز د دې واقعې نه لګېدی شي. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت الله علیه نقل کړی دی چې د یو ډیر ښکلي هلک د یوې جنۍ سره نسبت یعنې کویدنه شوله. هغه ډیره ښکلې او ډیره ښایسته وه. ناڅاپه په هغه جنۍ د چیچک دانې یعنی د مینې هغه دانې راوختلې او هغه بدرنګه شوه. د هغې جنۍ کوروالو ډېر زیات پریشانه شول چې اوس به څه کېږي. په دې کې د هغه جنۍ کوروالو ته خبر راورسېدلو چې د الک چې کوم د دې جنۍ سره کویدن شوې ده، د هغه د سترګو نظر ورو ورو کمزوری کېږي او بیا وروسته خبر راغله چې هغه نابینا شوې ده. د جنۍ کوروالو اوس مطمئن شو چې که زموږ جنۍ ناروغه ده نو الک هم نابینا ده. بیا د دې دواړو واده وشو او د شلو کالو پورې په خوشحالۍ خوشحالۍ ژوند تېرول. شل کاله پس چې کله جنۍ وفات شوه نو د هغه نابینا نظر ټیک شو. خلک ډېر حیران شول چې اخر قصه څه ده. کله چې د هغې نه پوښتنه وکړلی شوله نو وی فرمایل چې دا جنۍ د چیچک مرض ښکار شوې وه او د هغې کور والو زړه خوړلو. نو ما د هغې د زړه د ساتنې دپاره د شلو کالو پورې خپل ځان ړون وساتلو دپاره دی چې د هغې زړونه مات نه شي. غور وکئ چې د ښه سیرت والا د واده زلمی د زړه د ساتنې دپاره خپل ځان د شلو کالو پورې نابینا جوړ کړو او موږ د معمولي شان قربانۍ دپاره هم نه تیارېږو. موږ خواږه خواږه او واوا او تراخه تراخه په تو تو باندې خوړونکي یو، حالانکه داسې نه دي کول پکار. چېرته چې موږ ته دومره راحتونه او نعمتونه راکړی شوي دي، هلته که کله ناکله څه تنګي یا ازمیښ راشي نو صبر او د استقامت نه په کار اخیستل او د الله پاک شکر ادا کول پکار دي او د ناشکرۍ نه ځان بچ ساتل پکار دي. په دې لړ کې د سبق نه یوه ډکه واقعه وړاندې کوم. منقول دی چې د مشهور عاشق رسول بادشاه سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه خوا ته یو کس بادرنګ راوړ. سلطان بادرنګ قبول کو او پیش کوونکي له انعام هم ورکو. بیا په خپل لاس باندې بادرنګ سپین کو او یوه پاره یې خپل غلام ایاس ته ورکړله. ایاس په خوند خوند باندې وخوړله. بیا سلطان دویمه پاره پرې کړه او په خپله باندې وخوړله. نو هغه دومره ترخه وه چې په ژبه باندې خودلی ګران. سلطان په حیرانتیا سره د ایاز طرف ته وکتل. وی فرمایل چې ایازه دومره ترخه پاره تا څنګه وخوړله؟ واه ستا په مخ باندې خو د بد لګېدو لږ شانته کې اثر هم ظاهر نه شو. ایاز عرض وکړو آدې چا بادرنګ واخلي چې ډېر ترخو په خوله کې چې مې واچولو نو عقل وویلی چې توی که خو عشق وویلی. ایازه خبردار، دا هم هغه لاس دی په کوم باندې چې دی روزانه خواږه خواږه سیزونه خوړلي. که یوه ورځ تریخ سیز میلاو شو نو څه وشو؟ د دې توکل د محبت د آدابو خلاف، ځکه د عشق په لارښودنه د عشق په راهنمایۍ ما د بادرنګ هغه ترخه پاره هغه مې وخوړله. د الله رب العزت په هغې باندې رحمت وي او د هغې په وسیله دې زموږ بې حسابه بخښنه وشي. خوږو محترم استمیرونو، تاسو وکتل چې د غلام د خپل آقا د زړه د ساتنې دپاره د بادرنګ ترخه پاره وخوړله. او زموږ حال دا دی چې عمل کول خو لویه خبره ده. زموږ سره د زړه د ساتنې په باره کې معلومات هم نه وي. کېدای شي چې د داسې واقعاتو د اورېدو سره زموږ په ذهن کې د زړه د ساتنې اهمیت پیدا شي. او یقین وکړئ که موږ چرته په خپل کور محله او چرته چې کاروبار کوو هلته په جایزه په جایز طریقه د مسلمانانو د زړه د ساتنې د نورو سره په مسکا د ملاوېدو په قافلو کې د صبر ترغیب ورکوونکي او د نیکۍ دعوت عام کوونکي جوړ شو نو ان شاء الله کریم زموږ معاشره به په تیزۍ سره ښه کیږي. یاد ساتئ چې په ناجایزه طریقه باندې به د چا د زړه ساتنه نه کیږي. مثلا که پلار خپل زوی ته ووایي چې د پلانکي نجیب وخه او مال یې راوړه، نو که اوس د پلار زړه ماتیږي او که زړه یې خولې ته راځي، زوی دې د پلار خبره نه مني، ځکه چې دا حرام کار دی. خوږو محترم مستمعینو، د مسلمانانو د زړه ازارولو نه بچ کېدل او د خیر خبرې کول د بخښنې ذریعه هم جوړېدی شي. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای، یو کس وفات شو، د هغه د وفات نه پس هغه چا په خوب کې ولیدلو پوښتنه ترې وکړله چې ما فعل الله بکا، یعنې الله پاک ستاسو سره څه معامله وفرمایله. نو جواب یې ورکړو، ما چرې هم څوک نه دی ناراضه کړی، هر یو مې د خیر سره یاد او د خیر خبرې مې ورسره وکړلې، نو الله پاک د دې عمل په وجه باندې زه خوشحاله کړم او زه وبخلم. اے کاش چې موږ هم د خلکو زړونه خوشحاله کړو چې الله پاک زموږ نه خوشحاله شي، او کله چې الله پاک خوشحاله شي نو موږ ته به هم خوشحالۍ را عطا کړي. که چېرې موږ خلک بغیر د څه وجې خفه کوو نو کېدای شي چې الله پاک زموږ نه ناراضه شي، او که الله پاک زموږ نه ناراضه شو نو بیا موږ د هغه د گرفت نه څوک هم نشي بچ کولی، ځکه موږ ته الله پاک او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خوشحالول پکار دي. کله چې موږ داسې خوشحالۍ د جنډې اوچتولو، د نفرتونو ختمولو او د محبتونو خورولو کار شروع کړو، نو انشاء الله الکریم هغه ورځ لرې نه ده چې هر طرف ته د سنتو سپرلي راشي، د قافلو قطارونه جوړ شي او هر طرف ته نیک اعمال شروع شي. وګو محترم اسلامي رونو، زموږ مدني مقصد همدغه دی چې ما ته د خپل ځان او د ټولې دنیا د خلکو د اصلاح کوشش کول دي انشاء الله الکریم. لهذا د دې مقصد د پوره کولو دپاره په قافلو کې سفر کول خپل معمول جوړ کړئ، او روزانه نیک اعمال رساله ډکوئ، او د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه د خپل ذمه دار سره د جمع کولو معمول جوړ کړئ. انشاء الله الکریم د دې په برکت به تاسو نیکان او پرهیزګاره جوړ شئ، او په معاشره کې به وځلیږئ. په نیک اعمال باندې عمل کوونکي د الله پاک په کرم سره نیک او پرهیزګاره جوړیږي. دې وجه نه به شیطان تاسو نه خو د نیک اعمال رسالې اخیستو ته پرېږدي او نه به مو لوستو ته پرېږدي. که ستاسو عمل په دولس نیکو اعمالو باندې وي او تاسو خپل عمل جاري وساتئ، نو انشاء الله الکریم په ورو ورو به تاسو په 72 نیک اعمال باندې عمل شروع کړئ. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.